سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم پایل په خبرونو کو د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو سراسري کمپاین د پولیو د واکسین سراسري کمپاین پیل کړی په دغه وزارت کې د پولیو د محو کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن ازادي راډیو ته ویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا لس میلیونه ماشومان واکسین شي له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو پنځه مثبتې پیښې ثبت شوې دي د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د ښځینه سوداګرو د فعالیتونو بندیدو اندېښمن کړي د دغې خونې ویان شکرالله ساپي نن ازادي راډیو ته وویل سیاسي تحولاتو نه راوروسته تر اوسه په سلګونو ښځو چې د تولیداتو او سوداګرۍ په برخو کې فعالیت کوو کارونه درېدلي دي د امریکا د ورجینیا په فالچرچ ښار کې یوه ډله روغتیا پالانو د لسګونه افغانانو د غاښونو وړیا درملنه او معاینه کړې روغتیا پالان چې د مذاهبو د یووالي یا انټرفیت د یوې ډلې لخوا ګمارل شوي وو پرون یې د هغو اویا افغانانو معاینه وکړه چې تازه امریکا ته تللي دغو افغان کډوالو ته د غاښونو د پاکوالي په خاطر ځینې مواد هم مرسته شول د ارزونو په اساس د غاښونو معاینه او پاکاري په لویدیځو هیوادونو کې ډیر لګښت لري او په اوسط ډول د یو غاښ په عادي پاکولو باندې $50 لګیږي امریکا څخه باندې یو لکه 40,000 کسان تیر اګست له افغانستان وایستل چې تر منځ تر دې دمه نږدې 80,000 افغانان دغه هیواد کې میشت شوي دي د اوکراین پاوز نن ویل روسیې د لوهانسک پر ختی سیمې بریدونو ته شدت ورکړی روسي ځواکونو هم چې سیوردینیتس ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي د برېټانیا استخباراتو بیا ویلي د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پاوز ته ډیر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو درېو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسیدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په 9 کلونو کې اوښتي وو او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمن سیمې نګورنو قرهباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبري وکړي د اروپا د شورا مشر چارلز میشل لپرونیو درې اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې هم وکړي د آذربایجان ولسمشر ویلي له ارمنستان سره د اړیکو عادي کېدو ته 15 اصل ټاکلي د هغه اصول دي چې د ارمنستان صدر اعظم هم د منلو وړ بللی دي د پاشینیان دغه څرګندونو د مخالفانو هغه ادعا پیوړی کړی چې وای ارمنستان چمتو دی چې پر نګورنو قرهباغ د آذربایجان حاکمیت په رسمیت وپیژني لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستلای شئ اوس ورزو د پروګرام معرفي ته په افغانستان کې د پولیو د واکسین سراسري کمپاین پیل شوی
این کمپاین 4 روز در بر میگیره ترگیت ما در این کمپاین 9.9 میلیون کودک هست
د تلویزیونونو افغان خزینه ویاندویانی وی لماسکونو سره کار کول ورته سخت ده
نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کیږي زموږ لپاره
د اوکراین د جګړې ورستای حال هم درکو او په ټولنیزو او تحلیلي مطالبو کې بیا د کوناډ یو راپور لور چالت یو ډل خلک ځوانانه او نجونې له پانتونو فارغ شوي
د مکاتبو تاسو کولون ته اجازه ورکې چې هغه ټول خويند زمو غوند زده کړي وکي چې دولسنه فارغ شي به نور لوړ زده کړي وکي او ټولن ته خدمت وکړي
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې نن په افغانستان کې د پولیو څلور ورځې د واکسین لګولو کمپاین پیل کړی دی دغه کمپاین د یونیسف او WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ ترسره کیږي چې پکې به 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو یا ګزند ضد واکسین ولګول شي دا کمپاین داسې وخت کې پیلېږي چې سږ کال یوازې پکتیکا کې یوه پیښه ثبت شوې خو د سږ میلادي کال نه راپدې خو بیا چې 15 میاشتې تیریږي په ټول افغانستان کې 15 پیښې ثبت شوې دي جزئیات په دغه رپورټ کې
په افغانستان کې نن د پولیو ضد واکسین پیل شو د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د پولیو د محو کولو لپاره د استراري عملیاتو د مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شمومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین د راتلونکو څلور ورځو لپاره په ټول افغانستان کې دوام لري دا کمپاین د څلور ورځو لپاره دی چې په درې ورځو کې یو واکسین تطبیق کیږي او په څلور ورځو سروې ده چې کوم ماشوم له دې کمپاین نه پاتې نه وي. په دې کې هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو زیات نه وي او له شپږ میاشتو کم نه وي د پوښښ لاندې دي.
د ښاغلي
مومن په وینا په دې کمپاین کې خزینه کارکونکي هم شامل دي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په تیر 2020 کال کې څلور پیښې په غزنی او کندوز ولایتونو کې ثبت شوې. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ یوازې سک میلادي کال یو پیښه د پکتیکا په دیله ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. دغه وزارت له خلکو غوښتي چې د پولیو له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي ترڅو هیڅ ماشوم له دغه کمپاین بې برخې پاتې نه شي. سږنی کمپاین د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په مالي ملاتړ ترسره کیږي. د ماشومانو ګزند داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ملګرو ملتونو روغتیا برخې له منځه وړلو لپاره له 1983 کال راهیسې اقدامات پیل کړي دي. د وروستیو راپورونو له مخې افغانستان، پاکستان او نایجیریا له هم د نړۍ هغو هیوادونو کې دي چې دغه ناروغي پکې شته. په تیرو کلونو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې نامنی او د ځینو وسلوالو ډلو لوري له واکسین سره مخالفت په ځانګړي توګه د دې ناروغي د زیاتې دو لاملونو خودل شوی و.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو حکومت د افغانستان خزینه ویاندویانو ته امر کړی چې په ټلویزیونونو باندې د خبر ویلو پروګرام وړاندې کولو پر مهال باید نقاب یا ماسکونه وتړي. اخو یو شمېر افغان تجربه لرونکي خزینه ویاندویان بیا وایي د خبرونو په وړاندې کوونکو چې د ټلویزیون په مخ راڅرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار لستونو سره مخ کړی دی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
افغان مشهور ویاند او ډیپلوماتور سهیلا ازغری چې لسیزه په دې برخه کې پاتې شوی په تلویزیونی ویندوی کې د شوندو حرکت ډیر مهم بولی وی. دا کار د خبرو په پوهولو او پیغام رسولو کې له مخاطب سره ډیر مرسته کوي. اغلی ازغری د طالبانو د حکومت لوري د تلویزیونونو په خزینه ویندویانو او د خبرونو په چلوونکو د مخپټولو تازه محدودیت ته په اشاره سره ازادي رادیو ته وویل
کله چې څوک غږیږي سړی غږ اوري یا لک فاصله لري د نورو غګونو د اثر سره د مخاطب خبرې سمې وانه شو ریدلای نو د شوندو د خورولو لیدو څخه سړی کولای شي چې الفاظ تفکیک کړي او په خبره ځان پوکړي. بل د تلویزیون ویان مخامخ له مخاطب سره غږیږي، په دې لحاظ د چيري میمیک ډیر اهم او اثرناک وي. د ماسک په ترلودلو سره هغه له منځه ځي.
اغلی ازغری وای په مخبند کې د ویون کې سا هم تنګي کی او یو بل مهم موضوع ته هم اشاره کوي. زیاتوي کله چې دوه ویون کې څنګ په څنګ ناسي وي او خبرې کوي لیدونکې څنګه پوښي چې کوم یو خبرې کوي. د تلویزیونی خبرونو یو بل مخکنی ویون کې مریم بارکزی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره کوي.
په ژورنالیزم کې فیس اکسپریشن ډیر مهمه ده، ځکه چې د دې لپاره موږ کولای شو زیاتره پیغامونه خپل مقابل شخص ته انتقال کړو. نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای.
په آل انډیا رادیو کې پیژندل شوی افغان ویون کې رجنی پرکاش چې نګدي شل کال ویان د پاتې شوی بیا د مخ پټي ویان دوی یو بل ستونزه راخی.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زموږ لپاره، په خاص توګه هغه خزینه چې عینک لري. ځکه چې په خپل عینک لرم کې ګیول چې د خبرې کولو په وخت کې ټول دی عینک شیشه غبر کېږي او موږ نشو یو شی لیدلې یا په سمه توګه هغه لوستلې.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه درې ورځې مخکې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیونونو غوښتي چې خزینه ویونکي باید مخ پټي ویندوی وکړي.
راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر تجربه لرونکي خزینه ویاندویانو د طالبانو له هغه امر سره کلک مخالفت ښودلی چې ویلې دي باید خزینه ویاندویانې مخپټي یا نقاب باندې راڅرګندې شي تلویزیونو کې. په همدې ارتباط مو له خاطره صافی سره مرکه کړې ده چې په افغانستان کې کلونه خبریالي کړې ده او د طالبانو د دغه اقدام په ارتباط باندې نوریاس نوري ورسره غږېدلې. لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې دغه وروستۍ مسلې باندې د دې نظر څه دی او څه تحلیل لري.
طالبانو له هغه وخت کې کوم افریقا نیولې او کوم ګام یې پورته کړی پرته له خبرې د فکر کوم چې فکر او آن بل لوري ته نه دی. آن تر دې کې چې د ښځو پر شخصي حریم هم دوی تیری کوي او دا یې سیمه ویل چې زه ورته حجاب هم نه بولم، نقاب پټوګي یو څه کوم ویل چې د ښځو امنیت پټولو لپاره یو ګام دا به ښه وي، ځکه چې د ښځو پر انساني حقوقو تیری دی. ښځې لپاره د اسلام په کوم ځای کې کومه برخه کې داسې یو مورد راغلی چې ښځه دې باید ان مخ پټ کړي، خپل هویت دې پټ کړي، خپل پیژندګلوي دې له خلکو پټ کړي؟
تیر ماښام د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې دا چې طالبان اوس په خزینه ویندویانو باندې دغه فشار راوسته یا محدودیت پرې لګولی چې باید مخ پټې په ټولنه کې راښکاره شي، دا په افغانستان کې د ښځو ازادي نور هم سلبوي، ځکه چې په وینا هم دغه مخکخه خزي د چپټلوزنونو کې راڅرګندېږي او دوی یو بیلګې د نورو لپاره چې په افغانستان کې خزي نسبتا ازادي لري. آیا تاسو مر سره موافق یاست چې دا به ټول خزو ته داسې پیغام ورکړي چې په افغانستان کې خزي نور ازادي نه لري؟
تاسو شکه افغانستان کې بعضی خبرونه نارینه هم ازادي نه لري، طبیل او بیل ډول پر نارینه و هم بندیز لګېدلې. خو بیلګې همدغه ښځو سره په تړاو کې کله چې یو ښځه د دوی په اند کې حجاب نه کړی او د دوی له فرمانه اثر غړونه وکړي نو د نارینه د کورنۍ غړي به مجازات کیږي. دا په دې معنی چې نارینه هم ازادي نه لري او خپلواکي نه لري. که څوک یو ګناه کوي یا یو جرم ترسره کوي خو دغه شخصیت پوری تړاو لري او دغه شخصي ترنه ده، نه دا چې خزینه یو وی پریکړې سرغړونه کوي خزینه نارینه دي هم ورسره باید مجازات کړی شي. دا په دې معنی چې افغانستان کې اصلا انساني حقوق په پام کې نه نیول کیږي.
خاطر صحافی وچ کلونی افغانستان کې خبري علي کړی او د طالبانو د وروستي اقدام په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاین وای هند باید د افغانستان له پخواني واکمنانو سره اړیکې و نه ساتي. شاهین دا خبره د هندستان له یوې آنلاین رسنې د پرنټ سره په مرکه کې کړې. له دې وړاندې افغانستان ته د سیاسيونو د بیرته ستنولو کمیسیون مشر شعبالدین دلاور بیا ویلي وطن ته د ستنېدو وروسته به دغه پریکړه وشي چې له دوی پرته د افغانستان نور سیاستوال سیاسي فعالیت کولای شي او که څنګه. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي هند باید په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ملي او متقابلو ګټو پر بنسټ اړیکې جوړې کړي او د افغانستان د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخکنی حکومت له ټولو چارواکو سره اړیکې پرې کړي. خغلی شاهین د هندستان د پرنټ پنوم آنلاین رسنۍ سره مرکه کې د افغانستان او هند اړیکې مهمه بللي، خو د پخواني او چارواکو سره د هند اړیکو پرې کون د دواړو خواو په ګټه بللای.
هند نه باید د ټولو هغو پخوانیو چارواکو سره چې اوس په لویدیځو هیوادونو کې له خپلو کورنیو سره اوسیږي شخصي اړیکې ولري، خو هند باید د افغانستان له نورو خلکو سره روابط ولري. دوی همالته وو او اوس هم دي، دا به د دوی لپاره ښه وي.
خو ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته وویل د پرنټ آنلاین سره مرکه کې داسې ویلي چې هند د پخوانیو چارواکو سره د افغانستان د استازو په توګه اړیکې نه ساتي او نوې وضعیت او حقایق دې درک کړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر له هند هم غوښتي چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي او که غواړي هلته خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي دوی یې هرکلی کوي او د امنیت ډاډ ورکوي. له هند د طالبانو دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د تماس کمیسیون چې افغانستان ته د سیاسيونو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی خپل لایحه کې د سیاسيونو د سیاسي فعالیت په اړه کومه تګلارې نه لري. د چهارشنبې په ورځ د دې کمیسیون مشر شهاب الدین دلاور رسنیو ته وویل سیاستوال او دا شخصیتونه باید اوس د نظام د تقویت لپاره کار وکړي، خو کله چې دوی راستانه شي لومړی د سر و مال او عزت امنیت تامین شي وروسته به د سیاسي فعالیت په اړه هم فکر وشي. هند افغانستان د پخوانی جمهور رئیسانو په ګډون لډیر شمیر افغان سیاسيونو سره پراخ اړیکې لري او همدا اوس د مخکینی حکومت د مصالحي عالی شورا رئیس عبد الله عبد الله کور حلته دی. پر طالبانو نیوکه ده چې واکه انحصار کړي، قدرت د زور لالارې نیولې او خپل ډلې پرته د نورو سیاسيونو له سیاسي فعالیت ویره لري، خو طالبان بیا خپل حکومت ملي او د خلکو په ملاتړ راغلي بولي. هند 2021 کال په اگست کې واکته د طالبانو له رسیدو سره سم په کابل کې خپل سفارت او په مزار شریف، کندهار، هرات او جلال آباد کې هم خپل قونسلګری وتړل. هند همدا ډول د افغانستان د اوسنی امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښمن دی او د جمهور رئیس په ګډون صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا اوکراین پاوزوی روسیه دا دغیواد لوانسک سیمه پختیز که حملو تا شدت ور کرده. آخوا بیا دا بریتانیا استخباراتو ویلی روسیه تا دا اوکراین پا جگره که پا دروی میاشت که دومره تلفات اوختی چی دا افغانستان دا جگره پا نه کلو که پخوانی شوروی اتحاد تا اوختی و. لنوری از نوری نبا راپور و رو تراغه و روست دا سپورت نره خبرونه مهیروی.
د اوکراین پاوز نن وویل چې روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیور دونیتسک ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمباري کوي. د برېټانیا استخباراتو ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې سخت جګړې د روسیې پاوز ته ډیر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسېدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نهو کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن سهار وختي وویل چې د اوکراین مدافعانو په تیرو څلیرشو ساعتونو کې د دښمن یولس بریدونه په داسې حال کې په شا تمبولي چې روسي ځواکونو په پرله پسې ډول هڅه کړې وه چې له ډېرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. په سیور دونیتسک ښار کې د سیمې والي سره هایډي وویل روسي ځواکونه هڅه کوي چې د ځمکې د سوځولو له تاکتیک څخه په استفادې په قصدي توګه ښار ویجاړ کړي او پرې د محاصرې کړۍ تنګه کړي. د اوکراین پاوز پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې په دونیتسک سیمه کې د لږ تر لږه اووه ملکیانو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. اوکراینی چارواکو دغه راز ویلي چې روسیې په شمال کې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او په جنوب کې په مایکلایف او زاپاروژیا د توپونو او توغندیو بریدونو ته زور ورکړی دی. د برېټانیا پوځي استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولټن کې وویل چې د روسي ځواکونو د تلفاتو لوړه کچه پر دونباس د بریدونو په دوام سره د لا لوړېدو په حال کې ده او کمزوري او د ټیټې سطحې تاکتیکونه، ناکافي هوایي پوښښ او کمزوري انعطاف د لاملونو په توګه یاد کړي او ویلي دي چې د قوماندې دغه تګلاره د دې سبب کیږي چې روسي ځواکونه ناکامه شي او پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. د برېټانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې په دوامداره توګه د مرګ ژوبلې زیاتوالی کول شي په کور دننه د خلکو نارضایتي راوپاروي. هغه مسله چې په روسیه کې په تیرو وختونو کې په هغو جګړو کې چې د هیواد په خپله پیل کړي حساسه ثابته شوې ده.
د افغانستان د ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې نن د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې افغان لوبډلې په تایلند هیواد کې د آسیا سهمې ګټلو په روانو سیالیو کې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 15-50 په توپیر سره ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې د افغانستان د ویلچر ملي لوبډله سبا له عراق سره د لوبې میدان ته ښکته شي. افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه فلیپین هیواد ته بایللې وه. د ویلچر باسکټبال سیالۍ د 11 هیوادونو په ګډون په تایلند پیل شوی دی چې د افغانستان د لسکسیز لوبډله هم پکې برخه لري. امید غزنی لوبډله د غزنی د فوټبال غوړه لیګ اتله شوه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي دا سیالي چې دوه اونۍ وړاندې د شپږو لوبډلو په ګډون پیل شوی وي د امید غزنی لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدي. د غزنی په غوړه لیګ کې آزادي، امید غزنی، صداقت، کاروان، کوچي جمعیت، منګور او د دیاکو لسوالۍ لوبډلو ګډون کړی وو چې لومړی مقام یې امید غزنی او دویم مقام آزادي لوبډلې خپل کړ. د غزنی لیک په پای کې غوره لوبغاړو ته ستاین لیکونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. د سریلانکا او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه نن پیل شوه. دا لوبه چې نن سهار د بنگلاديش په پلازمینې ډاکې کې پیل شوه، بنگلاديش په څلیرشتو منډو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو د مشفق رحیم او لیتونداست غوره ملګرتیا په پایله کې د کوربه لوبډلې منډې له 200 واوښتي او لا هم یې د لوبډله خپلې توپهنې ته دوام ورکوي. په دې لوبه کې د سریلانکا لوبغاړی کوشال منډیس په پښتیو کې د درد له امله له میدانه بهر شو او اوس په روغتون کې بستر دی. د منډي سوسنی وضعیت او لوبته د بیرته راستنېدو په اړه څه نه دی ویل شوی. د یادونې ده چې د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه په مساوي توګه پای ته رسیدلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه میو منی. په دې برخه کې د یو نوی ویروسی ناروغي په اړه معلومات ترکو. دا ناروغي د بیزو چیچک نومیږي. ورپسې په کونړ کې د دوه شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څنګه څخه د سلګونو کسانو د فارغېدو حال درکو. د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په وروستیو ورځو کې د بیزو چیچک په نوم د یو نادر وایرس پیش ثبت کړی دی. دا ناروغي ځکه دا ځل حیرانوونکې ده چې له افریقا بهر یې هم پیش موندل شوی دی. د نړۍ په کچه روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پرې اخته شوي چې افریقا ته سفر نه لري کړی. دا چې د بیزو چیچک څه ډول ناروغي ده، اسدالله لودین په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته راپور جزئیات وړاندې کوي.
د بیزو چیچک یو ډول ویروسي ناروغي ده چې له وحشي خوندوهونکو او تیلرونکو حیواناتو څخه پیدا او کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې دا ناروغي تر ډیره د افریقا په لویدیځ کې د انسانانو ترمنځ پیدا او هلته په یو ځای ناروغي اوښته ده. د بیزو چیچک د لومړي ځل لپاره په 1955 کال کې هغه مهالو پیژندل شو چې پوهانو په بیزوګانو کې چې تر څارنې لاندې وي دا تناکي ولیدې او له همدې کبله یې ورته د بیزو چیچک یا مانکی پاکس نوم ورکړ. د لومړي ځل لپاره په 1980 کال کې یو 9 کلن ماشوم د کانګو هیواد په یو لرې پراته سیمه کې پر دې ناروغۍ اخته شو. دا چې د بیزو چیچک نه هیڅ دی او څه ډول درملنه کیږي په دې اړه ویل کیږي چې د بیزو چیچک یا تناکی د چیچک ویروسونو له کورنۍ څخه دی چې نخې نخانې یو څه کمزوري دي. اکثرا ناروغان یوازې تبه، د بدن درد، لرزه او ستوماني لري. په نویو پیښو کې د ناروغانو په لاسونو او مخ تناکی راخیږي او د بدن نورو برخو ته هم رسیږي. ډیرای ناروغان د 2 او 4 اونیو په موده کې بیل دي چې روغتون کې بستر شي رغیږي. دا امکان شته چې د بیزو چیچک د هر لاسو اخته کسانو له ډلې یو مړ کړي او داسې اټکل کیږي چې ماشومانو کې پیښې شدید دي. هغو کسانو ته چې پر دې ناروغي اخته کیږي د چیچک ضد واکسین ورکول کیږي. د ناروغي پر مهال ناروغانو ته د ویروس ضد درملو سپارښتنه هم کیږي. په اروپا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پنځمه په ورځ سپارښتنه وکړه چې ټول مشکوک کسان باید قرنټین شي او تر خطر لاندې هغو ته باید واکسین ورکړل شي. دا چې په معمولی ډول د بیزو چیچک څومره پیښې موجود دي، د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې سباندې لسو افریقایي هیوادونو کې هر کال د دغه چیچک یا تناکو زرګونه پیښې ثبتېږي. د دغه ویروس تر ټولو ډېرې پیښې په کانګو هیواد کې رامنځته کیږي او کلنۍ شمیر یې شاوخوا 6000 دی. په بل افریقایي هیواد نایجیریا کې په سګنی ډول د دې ویروس 3000 پیښې رامنځته کیږي. کارپوهان په دې باور دي چې د پیښو شمیر ممکن ډېر وي، ځکه دوی استدلال کوي چې د کمزوري روغتیايي سیستم له کبله ټولې پیښې نه ثبتېږي. پر افریقا سربیره یو شمیر نورو هیوادونو لکه امریکا او بریتانیا کې هم کله ناکله دا ډول پیښې کیږي او هغه کسان پرې اخته کیږي چې د ناروغۍ د خپرېدو په ځای کې له حیواناتو سره تماس نیولی وي. په 2003 کال کې د امریکا په شپږو ایالتونو کې 40 داسې پیښې تایید شوې، خو پرې اخته کسانو له کورنیو سپیو دا ویروس اخیستی وو. هغو سپیو چې دا ناروغي انسانانو ته لیږلې وه څه وخت له هغو تیلرونکو حیواناتو سره تیر کړی و چې له ګانا امریکا ته وړل شوي وو. دا چې دا ځل د بیزو چیچک له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري اول یې روغتیا پالان اندېښمن کړي. په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ویل شوي چې دا لومړی ځل دی چې دا چیچک په هغو کسانو کې لیدل شوی چې افریقا ته سفر نه دی کړی. د اروپا په څو هیوادونو، بریتانیا، ایتالیا، پرتګال، اسپانیا او سویډن کې هم دا پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال په بیلابیلو هیوادونو کې د بیزو چیچک څخه باندې نوي پیښې ثبت شوې. دغه سازمان ویلي 28 پیښې مشکوکې دي. د بریتانیا روغتیایي مسولانو ویلي په دغه هیواد کې چې کومې پیښې ثبت شوې یو له بل سره تړاو نه لري او په خبره یې داسې ښکاري چې د شیو بیلابیل لارې موجود دي. په پرتګال کې د جنسي روغتیا په یو مرکز کې د چیچک دا پیښه ثبت شوې ده. د امریکا د نن بیا هغه کس د بيزو په چچاک اخته شوی چې روستیو کې کاناډا ته سفر کړی دی.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې د دوه شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څنګه په سلګونو فارغ شویو کسانو د دولتي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره آزموینه ورکړه. له دوه کلنو طبي زده کړو په فارغ شویو کسانو کې قابلیت او نرسان هم شامل دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په کونړ کې د صفا او مروه او المدینه په نومونو د طبي زده کړو دوه خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې تر اوسه ترې د نرسنګ قابلیتګۍ، فارمیسي، غاښونو او نورو څانګو څخه په سلګونو کسان فارغ شوي چې ډېری د دولتي اسنادو د نه درلودو په اساس بې دندو ګرځي. د همدې ستونزې د هواري لپاره ترې دولتي ازموینه واخیستل شو. د عامې روغتیا وزارت د نظارت څانګې عمومي مدیر نجیب الله عابد وایي په ازموینه کې 255 کسانو ګډون کړو او څوک چې په دغه ازموینه کې بریالي شي هغوی ته به دولتي اسناد ورکول کیږي او له هغه وروسته کولای شي دندې پیدا کړي.
ان شاء الله دوی ته هم فرصتونه پیدا کیږي. داس کوم خپل پرسونل یا خپل قابلیت یا نرسان دلته ولرو نو دومره مصرف ته هم ضرورت نه وي او هغه کم نیمګړتیا چې پروساته یې راځي که دلته څوک نو هغه به بیخي پوره خراب شي.
د المدینه طبي زده کړو مرکز څخه فارغه شوی کرشما مالیار وایي غواړي له روغتي اسانتیاو بې برخي میرمنو او خويندو ته خدمت وکړي. هغې له طالب چارواکو غوښتل چې جنو ته د تعلیم او خزو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د مکاتب او تاسکولونو ته اجازه ورکړي چې هغه ټول خويند زمو غوند زده کړي وکړي او چې دولسه نه فارغه شي نور لوړ زده کړي وکړي او ټولن ته خدمت وکړي. د خزو تعلیم زړه ډیر زیات مهم بولم په دې خاطر مند چې او زمونږ خويندې بازي ناروغه یا د غاښونو تکلیف چې ولري نو هغه زیاتره خلک چې دای سړو ډاکټر ته نه وړي هغه تکلیف ځان باندې تیری.
په کونړ کې په داسې حال کې له یادو مرکزونو 255 فارغینو څخه د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره آزموینه اخیستل کیږي چې اوس هم په زیاتو روغتیایي مرکزونو کې د خزینه کارکونکو کمی موجود دی او شاوخوا نه میاشتې کیږي چې په هیواد کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر وړاندې بندې دي. که څه هم چې طالب چارواکي د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم نه دي عملي شوي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
نیک هلی احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د یونیسر دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي. د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره بیا له هغوی سره څنګه سې لازم وي همغسې کومک کولو په خاطر مونږ تقریبا 4 میاشتو نه زیات وخت کیږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي. تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال مونږ سره نه شریک شوی.
سلامونه امنی کهلی د ازادي راډیو اړوندو کارکونکو ته. میرویس اخلاقی مې د هلمند ولایت اوسیدونکی. په هلمند ولایت کې زموږ یو همدا ستونزه ده ځکه یو خو نیټ یو جیبی 2.5 افغانۍ ده. 2.5 خو لا شاید د ډیرو وخت په ورسیږي او د ډیرو وخت نه په ورسیږي. نیټ ګران دی او بلې کې پیټ ډیر کمزوری دی. ته باور وکړه دلې زه د لشکرګاه ښار اوسیدونکی یم. کوم ویډیوګان چې دلته موږ په ګورې اخلاصو په ډېر ځنډ اخلاصي او بل د اطراف خو ته بند د جنګ د لارې لا هم تلیفونان کار نه کوي ځکه چې موږ ځینې دوستان سره اړیکه نیسو یا پریس یا کار نه کوي یا خبرې پرې کیږي.
د هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم. عبدالوارث د ګرمسیر ولسوالۍ څخه وروره. دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې د زما نظر دی. د ښځو مکتبو ته ډېر ضرورت دی. موږ په هر دغه کې ښځو ته ضرورت لرو، نارینه ته ضرورت لرو، خصوصا په تعلیمي بخش کې موږ ډېر ضرورت لرو. د معرف بخش موږ ډېر کمزوری دی او خصوصا چې د طالبانو حکومت راغلی دی د کم وخت څخه د معرف په بخش کې کم خدمت نه دی سوی. کم ړنګتیاوې چې راغلي دي یا خرابۍ پېښ شوي دي بالکل اباتی خپدې باخش کې مطلق نه دي سوي مطلق یې اڅ کار نه دی ورته کړی اول خو باید دغه شوزو د پاره باید مکتبونه الهاسي او ژر تر ژر الهاسي ځکه چې موږ دې تر ډیر سخت ضرورت لرو کملای یا هر څو نه ډاکټر دغه کشم لا یار څو نه شاله می غاول د شوزو ډاکټر پښتنه کینو دا شوزو ډاکټر د کمی خاص خو دغه مکتب وایي کشم لا بلارتي بازار ته کشه طالب بلارتي کشم مجاهد بلارتي دی اول په بازار کې د شوزو ډاکټر پښتنه کی هغه د شوزو ډاکټر نو دا ملاصفته